د شزو ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ خو مخې تر دې لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل چې د اسلام آباد کې درې څلور اړخیزه غونډه پیل شوې ده. په دې اړه هم راپور لرو، خو لومړی به سباوون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
دا سلام وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل هغه اقتصادي پروژې چې کارونه نیمګړي پاتې دي په راتلونکو دوو میاشتو کې به په اړه تصمیم ونیول شي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې یا به دغه پروژې یو شمېر شرکتونو ته ورکړي چې کارونه یې بشپړ کړي، او یا به ټول لغوه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د یو شمېر پروژو کارونه نیمګړي او د یو شمېر نور پروژو کارونه په ټپه درېدلي دي. د ټاپي او کاسایا که هزار پروژې په پلي کولو سره به د صنعتکارانو د انرژي د برخې ستونزې هوار شي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمنزاده ازادي راډیو ویل چې د دې پروژو په پلي کولو سره به موږ ډېر انرژي ترلاسه کړو، او تر څنګ به افغان صنعتکاران دې ته وهڅول شي چې خپل تولیدي او صنعتي فعالیتونه پراخ کړي.
ټاپي او د کاسا د دواړو پروژو په تطبیق سره به د صنعتکارانو د انرژي د برخې ستونزې به ډېرې حل شي. موږ به کافي انرژي ولرو، او تنها دوی به دې ته تشویق کړو چې دوی خپلو صنعتي او تولیدي فعالیتونو ته ادامه ورکړو.
شغلی کمنزاده زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي چې افغان صنعتکارانو ته زمينه برابر کړي څو تولید او صنعتي واده وکړي. د فراه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې پراتلونکو اونۍ کې به 150 باغداران ته د لاین سلفر د جوړولو په برخه کې زده کړې ورکړي. د دغه ولایت د کرنې مشر عبدالمنان متین ازادي راډیو ته ویل چې د دې دوا په استعمالولو سره به 80% د غرچي او داسې نور امراضو مخونه ول شي. د شغلی متین په خبره د مرزونو د لمنځوړل به د انګورو په حاصلات کې ډیروالی راولي، او د باغدارانو اقتصاد به پیاوړی کړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 80 پوله، یو پوند 99 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ او 80 پوله، او د پاکستاني کلدار 640 افغانۍ. د خبرونو پای
د خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو لومړی په اسلام آباد کې د څلور ارخیز غونډې په باب چې د خبرونه په پیل کې مو هم راپور درلود، بیا هم راپور لرو. زبی مومن راپور واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاګریز په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د امریکا او چین په ګډون څلور ارخیز غونډه مهمه او بلل، او تمه خدا چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلارې جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان د سولې د ځنډې د لړۍ د بیرته پیل په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو یو څلور ارخیز غونډه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د غونډې په پرانستون کې وینا کې وویل پاکستان له افغانستان سره د ورورولۍ او ګاونډیتوب تعلقاتو ته ارزښت ورکوي، او په جدي توګه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. ښاغلی عزیز زیاته کړه افغان ولسمشر په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل، او همداراز بیا د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته سفر وکړ، او له افغان چارواکو سره یې په لیدنه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مهمې خبرې کړې وې. نوموړي په اسلام آباد کې دغه سره اړخیزه ناسته مهمه او بلله وویل چې په دې کې به له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه یو تګلاره جوړه شي. نننۍ سرورخیز غونډه ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د عمومي تګلاره، او په دې کې هدفونه وټاکي، او همدارس یو داسې ماحول برابر کړي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار هواره کړي. د دې ترڅنګ دا ضروری ده چې د سولې د پروسې کې د موجودو مواقعو او همدارس د خنډونو په اړه وپوهیږو، او بیا په دې کې د مخکې تلو لپاره کار وشي. خغل عزیز زیاته کړه د سولې پروسې لمړیتوب دا دی چې داسې یو ماحول برابر کړي چې د افغان طالبانو ډلې د مذاکراتو میز ته راشي، او د سیاسي مقصدونو لپاره له تشدد کار وانخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار همداراز د سولې د پروسې تر پیل مخکې د شرایطو لګولو مخالفت وکړ، او ویل چې دا به په دې پروسه کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي همدا شان ټینګار وکړ چې د طالبانو ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر ځواب مخکې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواښ به ښه ګام نه وي. هغه زیاته کړه چې د سوله غوښتونکو او نه غوښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پرېکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلند وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې وروسته وشي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو د تېر کال په جولای کې اسلام تنیز دی په مری کې تر سره شوو چې دواړه غاړه پکې د لړۍ په جاري ساتلو سلا شوې وي. خو دا لړۍ بیا په همدې میاشت کې د خبرو اترو تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې هغه وخت وځنډېده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپور نه راښکاره شو.
واوري زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې فرزانه د محکمې لپریکړې وروسته بیرته خپل کور ته ولاړه. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې د کلی ملای امام لل منځکونکو سره د څه پاک له خبرې کوي.
ورونو مونږ چې ځانونو ته مسلمانان وایو باید د قرآن او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو عمل وکړو.
مولوی صاحب رښتیا وایي. وګورئ چې د نعیم دلاور خان او ملک ستار د کار پایله څه شوه.
او ملک صاحب نوابه که هغه څه کړي وو چې اسلام او قانون ویلي دي اوس به خبره زندان او محکمې ته نه رسېده.
او صابر خان څه چې اسلام ویلي مونږ باید له هغو ټولو پیروي وکړو چې تر څو مو لوڼې لویې شوې نه وي په خپل ښه او بد پوه شوې نه وي مه یې ودوئ، بیا په زوره خو یې هېڅ مه ودوئ.
رښتیا وایي مولوي صاحب، زړه د بدمشه اوس خو خلک وایي چې هلکه او نجلۍ باید دواړه قانوني سنم پوره کړي او سبق هم باید ووایي.
ورونو خدای وکړي چې د مولوي صاحب خبرې تل په پام کې ولرئ.
ورونو نکاح یو شرعي امر دی او زمونږ د پیغمبر سنت دی. د اسلام مقدس دین هیڅ پلار او مور ته دا حق نه ورکوي چې خپلې لوڼې او زامن په زوره او پرته له رضایته په نکاح ورکړي.
مولوی صاحب همدا مو دود او دستور دی، پلرونو او مشرانو مو همداسې کړي او کوي به یې.
ګوره ګل نظره، راځئ چې خپل دین او اسلام د دود او دستور قربانی نکو. پلرونو او مشرانو به مو همدا کار کړی وي خو تیروتی دی، ښه کار یې نه دی کړی، په لویه ګناه اوښتی دی.
مولوی صاحب زړه د بدمشه نادانی هم سخته وي.
موږ باید د یو مسلمان په صفت د دین په احکامو خبر اوسو. دا په زغرده درته وایم ورونو چې په اسلام کې هیڅ څوک حق نه لري چې خپله لور یا خور په جبر واده کړي.
دا څنګه ژوند شو؟ د کور ټول کار زما غاړو ته راولېږه. احسان الله ورور مې بېرته خپله لاره ونیوله، ښار ته لاړه.
امان الله زویه راشه پیاله چای وڅکا، بیا به پسته نوره واوره پاکه کړي. له مانځه مهاله چې د واوره پاکولو ته شروع کړي ستړی به یې نور.
ښه مورې بس دادی درکته کېږم، کار مې خلاص شو.
ښه سمه ده. لیلا چای تیار ده هم دی، یو پیاله امان الله ته راوړه، ډکه یې کړه چې ساړه دي لږ به تود شي.
ښه مورې دادی راوړه مې.
نه پوهېږم چې خدای ولې دا ورځ په موږ راوسته. خدای خبر چې دی سن الله پلار به دا ژمی په زندان کې څنګه تېروي.
دادا مورې صبر چې پیاله ورته ډکه کړم.
ډکه یې کړه. ته هم د کور په کارونو کې یوازې پاتې شوې، هغه فرزانه خو د کور په کار خبره هم نه وه.
زه خو وایم چې هغې به د پلار کور کې خصم پر خص نه وایښی، لا به یې پر کار هم نه وه درولې.
د باندې ډېر ساړه وه، لاسونه مې بېخي یخ ول.
ژمی ده نو زویه راشه دې بخاري خواته کښېنه، خدای دې صابر ته خیر نه ورکوي. زموږ سره یې څه وکړه، د پلار به دې په زندان کې یخ شوی وي.
مورې زما خو له اوله ورسره خوښه نه وه، هر څه مې د پلار له لاسه وشو. تر اوسه له احسان الله څومره وه چې د هغه د واده شوق یې وکړه، هغه جینۍ هم ډېره وړه وه.
زویه زه خو پلار ته څومره وه چې واده مو وکړ، د فرزانې نه وړه ومه.
هغه هم سم کار نه و. مورې تا خپله د خپل ژوند کیسې راته کولې، کومې بدې ورځې نه وې چې تاسو نه وې تېرې کړې.
امان الله چای دې وڅکه چې سړېږي.
سکم یې هغې جینې ټوله ورځ خپلې مور پسې ژړل، وخت یې نه و چې له مور نه لرې شي.
هو مورې هماغه د واده په شپه یې څومره وژړل، ما ته یې ویل چې ته ولې نه ژاړې، ته خوشحاله یې چې له مور نه یې دلته راغلې.
پرېږده یې، فرزانې خو له موره خوړلې شیدې راباندې وګرځولې. که څه پوهېدی زه خیر زویه، تا خو به یو کس پیدا کړی وی، که وشي چې پلار دې له زندانه را خوشی کړی وی.
مورې کاشکې مو څه لاسته راتلی. پلار مې چې کوم څه کړي هغه په قانون کې جرم دی، او مجرم خلاصېدل څنګه امکان لري مورې؟
اوس خو فرزانه له زندانه بېله شوه، نو باید ټول کارونه خلاص وي کنه.
لیلا، قانون یوازې د هغه هلک او جینۍ نکاح له منځه یوړه. څارنوال وویل چې قانوني عمر یې نه وي پوره کړی، هېڅ نکاح نه کېږي.
صبر چې چای دې سوړ شوی، درته تازه یې کړم.
زویه، نو دا به څنګه شي؟ همداسې لاس درځنې کینو؟ ته څو چې د پلار دوه نیم کاله دی په زندان کې پوره شي؟
زما هم نه لورېږي چې سپین ږیری پلار مې په زندان کې پروت وي. خدای مهربانه دی، زه به یو لاره پیدا کړم.
ریختیا زرمینه، سترګې دې روښانه چې لور دې بېرته کور ته درته راغله. په خدای ډېرې خوشحاله شولو.
ژوندۍ اوسې، پوهېږم چې ټولې خوشحاله شوې.
ښه شو چې درسره رادیو وستله، په خدای موږ هم ډېر پسې خفه شوي وو. فرزانه جانې څنګه یې ته؟
شکر ښه یم، زه لښتې ترورې، زه هم تاسو پسې ډېره خفه شوې وم.
زه ښه شو چې هغه بدې ورځې تېرې شوې.
هیلې، پارچه کله اخلی؟
وخته مې پارچه واخیستله، زه ځلې یمه شوم.
وای کاشکې زه هم وای اوس به ما هم پارچه اخیستې وای. زر لښتې ترورې، اوس امتحان ورکولی نه شم.
وی زرمنې، خدای دې تاو نه یم ته انصاف درکړي. ګوره جنۍ بیچاره څومره خفه شوه.
انصاف چېرته وخورې؟ نه خبره یې چې فرزانه خو اطره ورکړې وه.
هو، خو ستاسو بې پروایي ورسره وه زرمینې. ښه نو، له دې خبرو به تېرې شو.
زر لښتې، له کله نه چې فرزانه بېرته راغلې همدا امتحان او ښوونځی یادوي. دا بېرته ښوونځي ته تلی شي؟
نه پوهېږم، اوس خو ښوونځي کې هم څوک نه وي چې پوښتنه ورنه وکړم.
فرزانې، ته خو زما نه لایقه وې، که دې امتحان ورکړی وای شاید اول نمره شوې وای.
خو نمرګي خیر چې دومره هم شوې وای چې همدا هم صف ته تللی وای.
زر لښتې، داسې کومه لاره چاره شته چې فرزانه امتحان ورکړي؟ خیر دی، ته خو موږ نه پوهېږې.
زه به له جمیل نه پوښتنه وکړم، هغه په دې خبرو کې ما نه ډېر پوهېږي.
کاشکې وشي که نه بېرته شپږم صنف له سره وایم.
فرزانې لورې کې، زه او جمیل دواړه کوښښ کوو چې ته امتحان ورکې. د هیلې او نورو صنفیانو سره د یو ځای لاړه شي.
څومره به ښه شي فرزانې، بیا ټول یو ځای ښوونځي ته.